مساحت چې دی د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل له 13 میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ دی، چې د نیو ګینیو ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد، چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ په هیواد په هکله هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانوسي مساحت یې په بریکې نیولې دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي، او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي، درنو زده کوونکو، د جغرافي موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندي شوي دي، چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري، چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدرمنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه چې ده په هغه په خپله د میلانزیا یا هم میلانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو لډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي، چې دا په خپله دغه برخه چې ده د میلانزیا برخه چې ده په خپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرښې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګنده کړی دی، چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی شو، چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې تر څنګ مهم جغرافي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشاو ګلالیز د کوونکو، دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزي برخو کې یو شمیر نورې ټاپوګانې هم موجودې دي، چې دغه یو شمیر نورې ټاپوګانې چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادېږي، چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دی، چې دا باید موږ او تاسو د دغو په هکله معلومات ولولو. او هم چنان او اکیانوسا د جغرافي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په اکیانوس کې د لندبل او تودوخې کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخې درجه چې ده یو ډول ده، او د دې اقلیم چې هم دی تودي او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسي لومړني اوسیدونکي په هکله کچیرو معلومات لاسته راوړو. د دې لومړني اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د زرګونو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر، یعنی اکیانوسي ته شکل دی، د اسیا څخه مهاجر سولنو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دی کله را ورسېدل، نو لومړني مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي، او په هغو ځایونو کې چې د پلر ولو امکان یې درلودل پولی ای جوړ کړی دی، چې د سو بیری پوښتو کې خلک لږ لږ په بیلابیلو ټاپوګان کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړ، او بالاخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکانیسی له ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله، او د ملانزیا، د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه، او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دي بیلابیل ژبې، دینونه او دودونه، دستورو، کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي، او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي، دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري، د دې ټکمونه چې دي بیلابیل دي. آن دا ویل چې ویل کېدای شي چې دغه پخپله د ملانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوي دي، چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده، او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډوالی زیات کړی. سربیره په دې درنو زده کوونکو، د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو ترسره شوي دي، د اروپایانو او آسیایانو هم خپلو مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړی دی، او دوی هم دغه اکیانوسي هیواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې اکیانوسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سي واوسېږئ چې اکیانوسا څه ډول هیواد یې په څومره مساحت لري او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خوږه زده کوونکو، زه ستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دغه سوال ته به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب یې هم دا اوس په خپلو ځانو سره نوٹ کوئ. سوال په دې ډول سره دی، درنه زده کوونکو، د اکیانوسې په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څنګه دی؟ آیا کله مو د دې په حق معلومات اوریدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اوریدلي وه، همدا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانو سره ولیکئ. البته درنه زده کوونکو، کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسې د کرنیزو حاصلاتو په حق معلومات درلودل او که نه. کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، څومره معلومات مو د دې په حق لاسته راغلل؟ نو راځو درنو زده کوونکو بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه نړۍ مننه ستاسو د ځواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسې د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورکړو. درنو که درمو زده کوونکو، د اکیانوسې د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، ډېر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کېږي، د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی دی مختلف میوهګانې لري چې مشهور میوه چې د هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده، او هم چې ډوډۍ ته ورته یو رنگ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یا هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کېږي، او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي او خپل ژوند په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنیو وختونو کې درنو زده کوونکو، په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي، او په اکیانوسې کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري، یا هم په فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري، او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي، دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دو شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی، او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو، د اکیانوسې د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینو برخو کې چې اکیانوسا چې په خپل د دې ځینې کاروندګر چې دي د خپلو ځمکو خواندان جي، نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي، او هم چنان دي په ګډه سره د خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسې ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي، چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو، د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمې مخ په تمامېدو دي، چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کېږي، او د قاني توکو له نظر څخه اکیانوسا چې د ډېر بډایه ټاپولو جملو څخه شمېرل کېږي، چې د نیو کالندونیا کې قانونډیا ده چې په سلو کې نوي صادرات یې په قاني توګه سره سرته رسول کېږي، او فلزات یې جوړ کړي دي په دې برخه کې. همچنان قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسې د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې ترڅنګ مس هم له مهمو قاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې خورا ستر پرمختګ یې د دې په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسې چې ډېر غوره سرایه چې د هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده، او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم کوي کړې ده، او لا یې هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو د کیانوسی چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون اوبره او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دي چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیځو ساموګانو د ترکاڼۍ د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره او د اره کولو کارخانې په پکې جوړې کړې دي چې مایکرونیزیا او د پلې نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپل د روپیایي کوچني بیډیو د اکیانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکي بیډیو څخه چې هغه بیډی د دی په مهمو بیډی دي او کچیری تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ ډېر ښکلی بڼه لري چې د دغو بیډیو څخه دي د یو ځای څخه بل ځای ته د سامانالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیډیو او هوایی الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یو هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اکیانوسیا په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسیا ټاپو مو وپېژندل، همچنان اقتصادي حالت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. نو دوه سوالونه دي چې تاسو دغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اکیانوسیا د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال، که درنومنه زده کوونکو د مایکرونیزیا لغت څه وایي، یعنې مایکرونیزیا معنا د دې څخه مطلب زموږ ستاسو د سدي. نور نو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي وي او په آینده وخت کې وکولی سي چې دغه معلومات نن ورځ ستاسو زده کړه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، قدرمن زده کوونکو، ښه وخت درته غواړم. په لوی څښتن تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه نیک هیله او احترامات تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. زه برېښنا غم خور یو زری به هم تاسو ټول ته شراغ لاس وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون یو لسم لوست ده. درنو ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اوربند بحث ولرو عبارت دي له لومړی د هریرود حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. ده څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجه او د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو، د البته د یادونې وړ ده چې ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې مسپې څخه پیل دی، بیا تر یو سلو څوارلسې مسپې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست ته پوره دقیق او متوجه اوسئ. پوښتنه ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د هریرود د حوزې په هکړه ده. لکه څرنګه چې تیره ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په هکړه، د امو د سیند په هکړه، د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په هکړه او همچنان د هلمند او سیستان د حوزو په هکړه معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هریرود د حوزې په هکړه معلومات خوښو. ګلالۍ زده کوونکو، هریرود د حوزه چې ده د افغانستان شمال کې شمال لویدیځه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي، ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی. نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلاتو ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل خیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه یې د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلی شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو پراخوالی اندازه چې د نږدې 0.3 کیلومتر مربع ته رسیږي. او د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، د دې سیمې یا هم د دغه حوزې اوږدوالی چې دی 850 کیلومتر مربع دی کیلومتر ته رسیږي. چې یو لستر اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر پر رول لوبولی. درنو ګلالیز د کونکو د دې ترڅنګ د هریرود سیند په حق له معلومات ولو چې د هریرود سیند هم چنان د افغانستان د شمال لویدیز یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیز پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی درنو ځکونکو لومړنۍ مرستالانې د لال سر جنګل او همدارنګه د دې ترڅنګ د سنګال په نامه سره سنگل آب سندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي. او دغه سند لومړنۍ مرستیالان چې دی د لال سر جنگل دی، سنگل آب سندونه او د بابا غرته د دوی هغه کومې اوبه چې دی بیرته د چغچران ته تویږي. یو بل کوچنی سند به د دولتیار په سیمه کې مور سره یو ځای کیږي چې دغه کوچنی سند به بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې ترڅنګ د قطاب او شلان په نوم باندې مهم مرستالانې د مروه په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي چې دا یو کوچني کوچني مرستالان دي د غټو د دې سیند څخه یا هم دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سیند چې دی درنو ځکونکو که چیرې ستاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د حسین شی لوري ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي. هر روز سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غوره اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی. او هر روز پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري، سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقاره څخه تر سرحس پوری د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هر روز تر اوبی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې د مرغاب سیند دی، د مرغاب سیم هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې د حصار د غرونو څخه اخلي چې په خپله د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومتر مربع دی، د ټوله هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15% برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر ته رسیږي چې د مرغاب سیند ډېر مرستندانې چې مشهوره مرستندانې دي د قودیان او خربیدی دی چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي چې د مرغاب تر امریکا چاکو پوری او په ورزمک کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو سمره ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلي حوزې په حق له معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلي حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سندونه د لوړو او غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي چې موږ او تاسو وویل زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کیږي، نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلی کلایې ایسار کړی ده او هغه هیوادونه د نورو سندونو سره یو ځای کیږي چې دغه ډول سندونه د تړلی حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سندونه چې دی په خپله هغه سندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي، د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغوی بیا بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلی تګلارې په واسطه سره ایساریږي یا هم بندي کیږي چې د هیواد د نورو سندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سیندونو سره یوځای سپنه، نو دغه ډول سیندونو ته موږ تاسو تړلي حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکولای شو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو ښه بیلګې نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو چې د هغو جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی. د غزنی سیند په خپله سرچینه د غزنی په شمال کې پنځوس کیلومتره واټن او څلور زرو مترو لوړوالي څخه د چې له سرچینې څخه تر غزنی پورې د سوسنګ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو لستر اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنه زده کوونکو 2300 کیلومتره مربع دی. د غزنی د ښار 30 کیلومتره شمالي لوري ته د 15 مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند په خوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 مترو په لوړوالي جوړ شوی و چې له 75 میلیون مقاب متر پورې د اوبو د ذخیرې یې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوختو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شماله څخه تیریږي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 115 کیلومتره ته رسیږي. او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی، لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه. همچنان د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د بلحاف دی، بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دایمر داد سیند دی، د بندي امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خنقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د اریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وو چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 14 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوی دي چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنې د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کېږي. کله چې میمنې سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسیار د سیند سره دی یو ځای کېږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد سوی دی چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیر بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې ښار ته رسیږي او خلته په شګلونو دشتو کې ننوځي چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلي کې زیات اقتصادي اهمیت لري. ځکه چې دا پر سرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په هکله لولو چې د چمر او تاسو ټول پوهیږئ جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې څلور خواو ته وچه اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړ اوبو په هکله موږ او تاسو پوهیږئ چې افغانستان د جغرافیې اینم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډیر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامنځته کړي دي. نو موږ ویل سو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي هغه په خپل لومړنی جهیل چې دی د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړی اوبه دی، ګودزره ده او همچنان ناروی دشتی له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړی اوبه دی، د امیر بند دی، زرکول جهیل دی، چکمکتین جهیل دی او اخرنی جهیل چې دی هغه په خپل د شیبا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو هله د چې تر دې دم پرې پوسی او سړي د لوس پراتلونکو کې برخه کې د وچکالی یا هم د اوبو د کمښت په حق لولو، لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو وچکالی یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندوی له جملو څخه شمېرل کیږي کوم په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بل وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي، چې هر ډول سیمې که چیرې واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مدیترانه سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ شوي دي، چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د هاري رود حوزه تشریح کړي، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د لپامان
سمی قبول دی خو بالکل نہ غواړم، خدایا بغیر د یار نکیږي ژوند نہ غواړم، خدای نه مې وخت دې امید لرم چیرې بېکړي، ظاهر بنګ شبس دې نور د زړه چاو نیم گړې خده زما بي وسا ارمان ستړې خده زما بي وسا ارمان ستړې خده رگل کڑے خدے قربان شم تاسو رگل کڑے خدے زما بي وسا ارمان ستړي خدے زما بي وسا ارمان ستړي خدے بیا وختنا د خپل زنا کوم سو بیا وختنا د خپل زنا کوم سو بیا وختنا د خپل زنا کوم ما در بخاله ته تا وړه خده ما در بخاله ته تا وړه خده زما بي وسا ارمان ستړي خده زما بي وسا ارمان ستړي خده ژوند دې ښکاریږي منم چې